سی هم ستړي مسي اوریدونکو ته زما لخوا السلام د ازادي رادیو دا خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. نن چهارشنبه د کاب يهود تلسمه ده، یاد ما چتمه چې د شوزول نړیوال ورځ سره برابر ده. تر خبرونو وروسته پر راپورونه کې اوریدل چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي د تیر المریز کال په نسبت سش کال د شوزو په وړاندې تاوتریخوالی 8% زیات شوی دی.
افغان ولسمشر د څلورو ناامنو ولایتونو لوالیانو او نورو پوځي مشرانو سره پر امنیتي وضعیت خبرې وکړې. د تورخم او سپین بولدک دروازې بننه هم د مسافرو پر مخ پرانستوي. ایران وایي د امریکا د ولسمشر د موقت پریکړې په وړاندې د غچ اخیستونکو اقداماتو په ترڅ کې به ایران ته امریکایي اتباع له داخلېدو منع کړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د څلورو نا امنو ولایتونو لوالیانو او یو شمیر نورو پوځي مشرانو سره پر امنیتي وضعیت خبرې وکړې. جمهوری ریاست وی اشرف غنی تیر ماښام د ویډیو کانفرنس د لارې د هلمند، کندهار، کندوز او فراه لوالیانو او د 215، 215 او 208 قلو اردوګانو او د شلمې فرقې له مسؤلانو سره خبرې وکړې. د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال ازادي رادیو ته وویل
دغه ویډیو کانفرنس لاري په یادو ولایتونو کې ملکیو نظامی مسولینو سره د امنیتي ګواښونو د سیو اقداماتو په خپلو ساحو کې د راتلونکو پلانونو او همدارنګه د دشمنانو په وړاندې د امنیتي او ملکی څانګو ترمنځ پر همغږۍ باندې خبرې وسولې.
د شغلی مینپال په وینا ولسمشر مسولانو ته هدایت ورکړ چې وسلوالو مخالفانو ته دوران کار او فعالیتونو اجازه ورنکړي او هم هغه کسان لمنځه یوسي چې په پراخه پیمانه د مخدره موادو په قاچاغ کې لاس لري. د یادونه وړ دی چې دغه څلور ولایتونه په دې وروستیو کې د ناامنیو د زیاتوالي شاهدان و. د تورخم او سپین بولدک دروازې بنن هم د هغو افغانانو پر مخ پرانستي وي چې له پاکستانه بیرته خپل هیواد ته ستنېږي. د ننګرهار د والی وین اتاوله خوږیانی تیر ماښام ازادي راډیو ته ویل چې د تورخم د پرانستل کېدو په لومړۍ ورځ یعنی پرون شاوخوا لزره افغانان پر دې دروازې افغانستان ته روا وشتل. شغلی خوږیانی له دغو افغانانو سره د مرستو لپاره د ځینو اقداماتو یادونه هم وکړه.
مسافر وړونکي موټرې برابرې شوي دي او دوی مسافرونه لېږدوي. فروغي برخه کې هم شل امبولانسونه لحظه په لحظه ناروغان حلزوي روغتون او نورو خصوصي روغتونونو ته په جلال آباد کې رالېږول کېږي.
بلخو له کندهار د ازادي راډیو د خبريال دراپور لمخي د سپین بولدک له دروازې هم پرون له پاکستانه بزرګونو کسان د افغانستان خاورې ته داخل سول. پاکستانی چارواکو دغه دوی دروازې د شاوخوا شل ورځو له تړل کېدو وروسته د دوو ورځو لپاره پرون د هغو افغانانو پر مخ بیرته پرانستلې چې د پاکستان قانوني ویزې لري او په هغه هیواد کې بند پاتې وه. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د شوزو په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتوالي خبر ورکوي. د دې کمیسیون یوې کمشنرې سریا صبحرنګ ازادي راډیو ته ویل چې روان کال د مخکینی 1490 مریض کال په نسبت د شوزو په وړاندې تاوتریخوالي په سلو کې څه باندې 8 زیات شوی. د میرمن صبحرنګ په وینا له کمیسیون سره تر اوسه د شوزو په وړاندې د تاوتریخوالي 5515 موارد ثبت شوي چې ډېر یې کورنۍ تاوتریخوالی دی او د ډیرو عاملان یې هم د شوزو مړو نه دي. په دغو ارقامو کې چې له موږ سره دی په سلو کې نوي تاوتریخوالی کورنۍ تاوتریخوالی دی. هغه چې په کورنیو کې دننه ترسره کیږي په سلو کې 8 عوامل یې هم د کورنیو مړو نه دي. په افغانستان کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی په داسې حال کې زیاتیږي چې نن د مارچ 8 د ښځو له نړیوالې ورځې سره برابره ده چې د افغانستان حکومت او نورې اړوندې ادارې لکه د تیرو کلونو غوندې په شاندارو مراسمو سره لمانځي. ایران وایي د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د موقت پریکړې په وړاندې د غچ اخیستونکو اقداماتو په لړ کې به ایران ته امریکایي اتباع له داخلېدو منع کړي. د ټرمپ د نوې پریکړې له مخې متحده ایالاتو ته د ایران په ګډون د شپږو هیوادونو چې اکثریت وګړي مسلمانان دي د اتباعو پر داخلېدو بندیز لګول شوی دی. د دغه نوي اجرایوي فرمان له مخې چې د مارچ 14 عملی بڼه خپلوي د ایران، سوریې، سودان، لیبیا، سومالیا او یمن هغه اتباع چې له مخکې ویزې اخیستي او اعتبار لري له دې امره مستثنا دي. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر مجید تخت روانچی د سې شمې پورز ویل چې دغه نوی اجرایوي فرمان هم له قضایي پلوه بې معنا دی. هغه هم در زول چې ایران به تر هغه امریکایانو ته ویزه ورنکړي چې د ترامپ اجرایی فرمان جاری وي. ترکمنستان له خپل گاونډي هیواد ازبکستان سره د اړیکو د شکېدو د یوې نوې هڅې په توګه د دې هیواد پخوانی ولسمشر اسلام کریموف په نامه یو یادګاري څلی پرانیست. په ترکمن آباد ښار کې د دغه یادګاري څلی د پرانیستلو په مراسمو کې د ازبکستان او ترکمنستان دواړو ولسمشرانو شوکت میرزیایف او قربان قلی بردی محمدوف ګډون کړی و. دواړو ولسمشرانو دغه راز پرون د آمو سیند پر سر یو نوی پل هم پرانیست. د ازبکستان ولسمشر چې په یوه دوه ورځني سفر د دوشنبه پر ورځ ترکمنستان ته رسېدلی، له خپل سیال سره یې په هغه پروژه کې د نږدې همکارۍ یوه موافقه هم لاسلیک کړه چې افغانستان او پاکستان دواړو ته برېښنا صادروي. د دوشنبه پر ورځ دواړو ولسمشرانو دغه راز یوه موافقه چې هغه یې د ستراتیژیکې همکارۍ موافقه یاد کړې هم لاسلیک کړه. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر پاولو کلیمکین وایي امریکایي سیال یې ډاډ ورکړی چې واشنگټن به له کیف څخه خپل ملاتړ ته ادامه ورکړي. هغه دا څرګندونې پرون په واشنگټن کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر ریکس ټیلرسن سره تر خبرو وروسته خبریالانو ته وکړې. د هغه په وینا ټیلرسن ورته ویلي چې متحده ایالات به د روسیې د یرغل په وړاندې د مبارزې په ترڅ کې له اوکراین څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. موږ د خپلو تماسونو په اړه چې په نږدې راتلونکي کې په څه ډول د روسیې د تجاوز په وړاندې مبارزه وکړو خبرې وکړې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي مبارزې په ترڅ کې ویلي وه چې پر روسیې د بندیزونو پر لرې کولو به غور وکړي، خو د ټیلرسن په ګډون د هغه د ادارې یو شمېر چارواکو د روسیې په وړاندې سخت دریځ غوره کړی او ویلي دي چې دا هیواد باید کریمیا بیرته اوکراین ته ورکړي او د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون پالو له ملاتړ لاس واخلي.
تاسو آزادي رادیو ته غوږیست. نن د مارچ اتمه یا د شوزو نړیواله ورځ ده. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د تیر مریض کال په نسبت سږ کال د شوزو په وړاندې تاوتریخوالی 8% زیات شوی، خو له تاوتریخوالي او نورو ستونزو سره سره ځینې ښځې ویاړمنې څېرې ګڼل کیږي. په دفاع وزارت کې یوه ښځینه ډګروال یې بیلګه ده.
د لیاقت او شایستګۍ په اساس باندې موږ دغه پوست فعلاً مدیر د عمومي جنډر موږ ټاکلې. زه د دې څخه ډېر خوشحاله یم، ډېر باعزت یم.
په ننګرهار کې په افغان امنیتي ځواکونو کې د ښځو پر فعالې ونډې ټینګار وسو.
د خلکو ذهنیتونه باید روښانه شي چې څنګه نارینه پولیس په یو ځای کې شتون لري، نو خویندې هم هلته ډېرې مهم سهم لري.
د مسافرو پر مخ به د تورخم او چمن لارې نن هم پرانیستې وي. په تورخم کې د راستنو سویو افغانانو له حاله مخبر وو.
نه به پاسپورت ته کارته، نه به شخصي کارته کارته، نه به خط ته کارته، بس همدا شي پیسې، بس پیسې وځو چې کیا چول ځای.
د نور مطالبو ترڅنګ د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم په همدې خبرونه کې. نن د مارچ اتمه د شوزو نړیواله ورځ ده. دغه ورځ د دې لپاره نومول سوی چې د ښځو د حقونو او ژوند سمون ته د نړیوالو پاملرنه زیاته سي. که څه هم په افغانستان کې په تیرو 15 کلونو کې د نړیوالو او کورنیو هڅو په نتیجه کې د افغان ښځو ژوند یو څه ښه سوی، خو په وړاندې د تاوتریخوالي لړۍ نه ده درېدلې. د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي د پخوا په نسبت اوس د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي ډېرې پېښې ثبتېږي. نوریس نوري او نور تفصیل.
نن د مارچ اتمه د ښځو له نړیوالې ورځې سره برابره ده. افغانستان هم لکه د نورو هیوادونو په څیر دغه ورځ هر کال د غونډو په جوړولو سره لمانځي، خو د ښځو د حقونو مدافع ډلې وایي د ښځو د حقونو د خوندي کولو لپاره د نړیوالو او کورنیو هڅو سره سره د افغان میرمنو د ژوند په ښه کېدو کې د پام وړ بدلون نه دی راغلی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی روان کال د مخکینی 1994 کال په نسبت په 100 باندې 8 زیات شوی دی. د دې کمیسیون یوې غړې سوریا صبح رنگ ازادي راډیو ته وویل چې د ښځو او نجونو په وړاندې له دوی سره د تاوتریخوالي ثبت شوي ډېرې پیښې په کورني تاوتریخوالي یعنی فزیکي وهلو یا ډبولو څرخي. هغه قضیه چې سګ 1995 کال تر اوسه له کمیسیون سره ثبت شوي 5515 دي. دا د فزیکي تاوتریخوالي، رواني او لفظي او هم د جنسي او اقتصادي تاوتریخوالي موارد دي.
و خشونت های مختصر دي.
د افغانستان د خزو چارو وزیر هم دا تاییدوي چې په افغانستان کې د خزو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی، خو وایي چې یو اساسي علت چې اوس د خزو په وړاندې تاوتریخوالی پیښې ډېرې ثبتېږي، دا دی چې د خزو د حقونو په برخه کې د خلکو پوهه او معلومات زیات شوي دي. دلبر نظری له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې وزارت هڅه کوي چې تر ډېر حد په ټولنه کې دغه پدیدې مخه ونیسي.
وزارت امور زنان درې بخش کار کوي، مردم
د خزو چارو وزارت په دې برخه کې کار کوي، د خلکو پوهه او معلومات ښه شوي او کیږي. تاوتریخوالی شته، خو موږ هم هڅه کوو چې هغه کم کړو. د خزو چارو د وزیر په وینا، ناامنی، بې وزلي، بې سوادي او نورې ټولنیزې ناخوالې هغه عمده عوامل دي چې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتوالي سبب شوي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون کمیشنر میرمن سوبرنګ هم دا مني چې د خلکو په تېر بیا د ښځو پوهه زیاته شوې او د ښځو د حقونو په برخه کې د عامه پوهاوي د پروګرامونو تر څنګ رسنیو هم په دې برخه کې مهم رول لوبولی دی. خو نوموړی په هیواد کې د ناامنیو تر څنګ د یو شمېر هغو مهمو مواردو یادونه هم کوي چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي هڅې پڅې کړې دي. له مجازاتو د معافیت فرهنګ دی، اداري فساد دی، عدلي او قضایي مرکزونو ته د خلکو په تیر بیا د میرمنو کم لاسرسی دی. دا ټول موارد د دې سبب شوي چې تاوتریخوالی مخ په زیاتېدو وي. که څه هم د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتوالي په اړه د ښځو چارو وزارت د بشري حقونو خپلواک کمیسیون او نورې ادارې د ځینو مشخصو ارقامو یادونه کوي، خو د افغاني ټولنې جوړښت او دود دستور ته په پام سره په لریو کلیو او بانډو او ان ښاري سیمو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي ډېرې پیښې په مختلفو بڼو ترسره کیږي چې همالته د کورنیو په کړیو پورې محدودې پاتې کیږي.
د ښځو چارو وزارت وایي د تیر کال په نسبت سږ کال د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي قضیې 8% زیاتې سوي دي، خو له ټولنیزو ستونزو او تاوتریخوالي سره سره ځینې ښځې توانېدلې ویاړونه وګټي. په دفاع وزارت کې یوه ښځینه ډګرواله بیلګه ده، خان محمد سیند.
ښځه سره له دې چې مور، خور او د یو نارینه د ژوند ملګرې ده، د هیواد ساتونکې هم ده. د افغانستان په سیر په یو دودیزه ټولنه کې د ښځې نوم له تاوتریخوالي، کمزورتیا، ناتوانۍ او تور سرې پورې تړلی دی. خو 15 کلنه ډګرواله فهیمه مصباح پنایی له ښځې پورې دغه ټول روستاړي نه مني او د هیواد او خاورې د ساتنې لپاره پر خپلې وفادارۍ قسم خوري.
ما با پوشیدن یونیفرم مقدس نظامی خواستم نشان بدم که ایتوانایی
زه د دغه سپیشل نظامی یونیفرم په اغوستلو سره غواړم وخایم. دا توانایی لرم چې په امنیتی ځواکونو کې دنده ترسره کړم او د دې جامې په اغوستلو ویاړم.
د دفاع وزارت د بشری حقوقو او جندر د سانګ مرستیال بریډ جنرال عبدالحکیم د میرمن پناهی توانمندی ته ایدوی وای چې نوموړي د خپل وړتیا لمخه دغه مقام ته رسیدلې ده.
ډېر فعالیتونه کړي، ډېر نجونې اردو ته تقدیم کړي، د ده د لیاقت او شایستګۍ په اساس باندې موږ دغه پوسټ فعلاً مدیر د عمومي جندر دی موږ ټاکلی. زه د ده څخه ډېر خوشحاله یم، ډېر باعزت ده.
دا چې یونیفرم د خپل ژوند ارزښتناکه جامه ګڼي وایي چې په اردو کې له خدمت څخه دیارلس کاله تیریږي او د اردو ټولې ښځینه افسران یې د لوڼو په څیر دي.
بیشتر وظایف ما سنگین بوده، مسئولیت هم زیاد بوده.
دنده می درنه او مسئولیت می دیر و شپه و رز مو دنده تر سره کوله. ده اولاد فکر را سره نو. ده اردو طول انجونی را تا ده لونو پشانده. کله چه دنده لگی سپکیشی بیا با ده واده ده میوی پا فکر کیشم.
دا چې د سنگر ملګری د دې په اړه څه نظر لري؟ دویمه بریدمنه حسینه وزیری مې وپوښتله. دی وویل
بعد از اینکه ما فارغ شدیم اینا هم از اونجا تبدیل شدن و به حیث
کلا چه موگ فارغی شو دا هم تبدیل شوه او د جندر د انسجام د مدیر په توګه وټاکل شوه. دلته هم د خپل توان سره سم زموږ ستونزو ته ځان رسوي او حلوي.
د مرمن پناهی په خبره خزاتو په خپل یو صفت دی او د هیواد امنیتی ارګانونو فعالیت ته اړتیا لري. ډګرواله فهیمه مصباح پناهی وایي یوازینۍ هیله د افغانستان د ملي اردو په لیکو کې خدمت کول دي او هڅې کوي چې په دې برخه کې ښه وځلیږي او مؤثره وي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ما دا دوه کاله په ډېرې خوارۍ او سرګردانۍ روان کېږي.
تاوتریخوالی دندې کور نه دندې ادرس نه شروع کړي.
نماد خیفت خشونت ها خشونت های خانوادگی هست.
د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه مه هېروئ. نن د غرمې له 12 تر 2 بجو.
تاسو اوریدونکو هم کولای سي د شوزپ مناسبت په دغه ځنګړي 2 ساعته پروګرام کې برخه واخلي. پروګرام ته چې شمیري هغه شی به اعلاني ځنګ راوهي، اس ام اس راولي یا هم د ازادي رادیو پر فیسبوک باندې خپل نظرونه راته ولیکي. پرون د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې پوځي عملیات پیل شول. په هلمند کې د ملي اردو چارواکي وایي دغه عملیات له کوم مقاومت پرته مخته روان دي. ولې سوي په دغه پوځي عملیاتو کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت هوایي ځواک هم برخه لري. الیاس دای نور تفصیل وړاندې کوي. سهار په خیر، څه دي د دغه عملیاتو لاسته راوړنې او پرمختګونه؟
صالح صاحب سلامونه. عملیات ویل کیږي چې د نادلي ولسوالۍ تر لوی باغ سیمه پر رسیدلې دي. لوی باغ د تیرو اتو میاشت راهیسې د وسلوالو طالبان په ولکه کې وو، او لکه مخکې تاسو یادونه وکړه چارواکو نن هم تایید کړه چې دغه عملیات د ځانګړي مقاومت سره دی مخ سوي، او تیره شپه نسبت نورو شپو ته آرامه وه. ولې اوس د سهار نه تر اوسه د ښار د منځ نه هغه ډي سي توپونه چې د هوایي میدان په شاوخوا کې ځپه ځای سوي دي هغه لوی لوی پیرونه کوي. داسې ویل کیږي چې کوم عملیات چې د لوی باغ نو اوس د ولسوالۍ تر مرکز د مخت غواړي ولاړ سي دوی هغه حمایه کوي. تر اوسه د دغه عملیات پر مهال د دواړو غاړو د تلپات په اړه څه نه دي ویل سوي، خو موږ ته د 215 میوند کل اردو کمانډان بریج جنرال ولی محمد احمدزي وویل چې عملیات به تر هغه دامه ولري چې ټول نادالي د وسلوالو څخه پاکیږي.
موږ به په ټولو ساحو کې ډیر کامیاب عملیات ولرو، او سره د آرس قوتونه هم سته چې هغه به مکمل په هوایي بخش کې زموږ د افغان امنیتي ځواکونو وڅنګ تي، او دا عملیات به زموږ سره په مشترک ډول په مخ ته ځي. په دې عملیاتو کې زموږ سره د 1515 زون مکمل قواوې را سره موجود دي، سرحدي قواوې دي، نظم یې موړونه دي، او ان شاء الله دا عملیات په ډیر کامیابۍ سره په مخ روان دي.
د ځواکونو د دقیق شمیر په اړه معلومات نشته، ولې څنګه چې احمد جی ویل مشریه د ملي اردو په لاس کې ده، او ټول ګډ افغان ځواکونه د مځکې د لارې په سیمه کې په عملیاتو بوخت دي.
بله،
دا افغان ځواکونه وژل شوي او درې نور ټپیان دي.
ډیره مننه د ازادي راډیو خبریال د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو حال راکا. و دغه عملیات پرون پیل سوي دي. بلخوا د پکتیا ولایت په زدرانو ولسوالۍ کې ځایي خلک د صحي ستونزو له کبله شکایتونه لري. د او تپن په دې ولسوالۍ کې د نور تفصیل سره تپن صاحب، د خلکو شکایتونه څه دي؟
ملانه صالح صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویلي، 13 ورځ موږ د زدران میشته ولسوالۍ خواک درد تیړې وځي ولسوالۍ ته راغلو. دلته موږ خلکو سره خبرې وکړې. خلک ویل چې د مور او ماشوم د مړینې د راکمولو لپاره حکومت هېڅ شی نه دی کړی په دې ولسوالۍ کې. د دوی لویه ستونزه دا وه چې دلته قابلګانې نشته، یا په خپل وخت حاضري نه ورکوي، یا که دوی دلته مریض راوړي چې مور او ماشوم د مړینې کچه د دوی نه لوړېږي. په هغه ډول چې دوی ته لازمه ده صحیح خدمات نسته. دوی د درملو نه شکایت کوي چې درمل نه ورکول کېږي. دواخانې یا درملتونونه په دې ولسوالیو کې نسته. دوی یوازینۍ تم هماغه حکومتي دواو ته ده چې هغه په شبخانه کې یا په هغه کلینیکونو کې چې د شبخانه له خوا په دغو ولسوالیو کې وظیفه اجرا کوي، هغوی باید درمل ورکړي. ولې هغلته د کلینیکونو مسؤلین وایي چې دوی ته درمل کم ورکول کېږي، او نفوس زیاتوالی دغه درمل بسره نه کوي. دلته نفوس زیات ده په دې ولسوالیو کې. د درې ولسوالیو واړه کلینیکونه چې دي سیاتیامه وایي چې په دې کې قابلګانې او نرسانې لري. ولې چې موږ 13 ورځ ولیدل وضعیت هغسې سیاتیامه ادا کوي هغسې نه دی. دلته د دوی غیر حاضري فوق العاده زیاته ده، او په دغو سیمو کې دا اوس هم موږ د خلکو سره غږېدو د دوی د عامې روغتیا نه ډېر زیات شکایتونه درلودل. بلې صالح صاحب،
ډېره مننه د ازادي راډیو خبریال و چې د پکتیا په څو ولسوالیو کې د صحي ستونزو په اړه تاسو ته معلومات درکول. د ازادي راډیو د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. یو یادونه کوم چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن په هندوستان کې له آیرلند سره د کرکټ اوله شل اوره مسابقه لري. دغه مسابقه به 4:01 وروسته پیل شي. افغانستان به له آیرلند سره 3:00 او 2:50 یا یو ورځنۍ مسابقه ولري.
محمد قاسم زوک له هلمند د پخپلې سیمې کلی کلی په افغانستان کې ټولې تروریستي ډلې د طالبانو له کبله پیدا شوې او مالی ملاتړ یې پاکستان دی او افغانان په قصدي ډول وژني. اسد اندر لزابله کله طالبانو سره رسول وسی ګران افغانستان به د مینې محبت وفا او ورورولۍ کورسی سببون ترکه له غزنی په ابند ولسوالۍ کې د زیاتې واورې اورېدو او سخت طوفان له کبله خلک له درې ورځو راهیسې له روغتیایي ستونزو سره مخامخ دي. سبحان الله وفا له هلمند ده. په هلمند کې جګړو زور اخیستی. هیله ده چارواکي دې ته توجه وکړي. د پکتیا له څمکني ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمي تندر د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت څخه غوښتنه لرم چې د پکتیا په څمکني او ډنډپټان ولسوالیو کې د انټرنیټ 3G خدمات فعال کړي، ځکه اوسنۍ خدمات یې ډېر کمزوري دي او مستغني له زابله لیکلي. په شاجوی ولسوالۍ کې د صحي خدماتو بهیر ډېر بې سیکه برېښي، چې دې کار د مراجعینو ستونزې زیاتې کړي دي. په همدې خبرونه کې د مارچ د اتمې په مناسبت د شوزو پر مسایلو په یو مفصل راپور کې بحث شوی دی. نړیوال ورسپونو خبرونه هم د مسلې باندې تمرکز کړی دی. فریبا ظاهر ورته کتنه کوي.
نیوزویک امریکایي مجلې په خپل وروستۍ ګڼه کې د ماشومانو د حقونو او وسلوالو شخړو د څار سازمان د هغه راپور په اړه تبصره لیکلی چې په افغانستان کې د وسلوالو نشتو له کبله د روغتیایي مرکزونو په اړه خبر کړی دی. نیوزویک د دغه راپور پر اساس لیکي چې برید کوونکو په تیرو دوو کلونو کې 240 ځله په افغانستان کې روغتیایي مرکزونو په نشه کړی دي. په دغه مقاله کې راغلي چې همدا بریدونه د دې سبب شوي چې په افغانستان کې د هغو ناروغیو له کبله د مړینې سطح لوړه سي چې د درملنې وړ دي. د ماشومانو د حقونو او وسلوالو خړو د څار سازمان یا واچ لیست د راپور لمخې دغه بریدونه تر ډیره طالبانو او نورو حکومت ضد وسلوالو ډلو کړی دي. ویل کېږي په افغانستان کې شاوخوا 15 میلیونه وګړي روغتیایي خدماتو ته جدي اړتیا لري، چې په دې کې څه باندې 1 میلیون ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي. د ماشومانو د حقونو او وسلوالو شخړو د څار سازمان خپل تازه راپور په هلمند، کندوز، ننګرهار او میدان وردګ ولایتونو کې له روغتیایي کارکوونکو او عامو خلکو سره د مرکو له مخې چمتو کړی دی. د بشري حقونو د سازمان وایي له دې وضعیت هغه 1.4 میلیونه وګړي زیات متاثر شوي چې د جګړو له امله له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي. د ډیپلوماټ نشرې هم په خپل وروستۍ ګڼه کې د همدې سازمان یعنی د ماشومانو د حقونو او وسلوالو شخړو د څار سازمان پر تازه راپور تبصره لیکلې ده. د مقالې عنوان دی په افغانستان کې روغتونونه د جګړو په لومړیو کرښو کې دي. د ډیپلوماټ په دغه مقاله کې د واچ لیست د راپور هغه ټکی ته اشاره شوی چې وایي افغان حکومتي ځواکونه هم پر روغتیایي مرکزونو بریدونو کې شکیل دي. نشرې د ماشومانو د حقونو او وسلوالو شخړو د څار سازمان د راپور جزئیاتو ته اشاره لیکلي چې د افغانستان حکومتي ځواکونو هم پر څه باندې 15 روغتیایي مرکزونو بریدونه کړي دي، نو ځکه د یاد سازمان لخوا د ملګرو ملتونو له سرمنشي څخه غوښتل شوی چې د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونه پر دغو مرکزونو د مسؤولو ډلو په لیست کې ونیسي. دغه سازمان د افغان او نړیوالو ځواکونو په ګډون د جګړې پر ټولو شکلو خواوو ژغ کوي چې پر روغتیایي مرکزونو او کارکونکو بریدونه ودروي. په ځانګړي ډول دوی له افغان حکومت څخه غوښتي هغه کسان باید له سزا ورکولو معاف نه سي چې د نړیوالو قوانینو پر خلاف د جګړو پر مهال پر روغتیایي مرکزونو بریدونه کوي.
د مسافر پر مخ به د تورخم او چمن لارې نن هم پرانیستې وي. دغه لارې پرون پرانیستل سوي دي. شاه محمود شینواری تورخم ته ورغلی نور حال راکوي.
د سې شمې پورز د تورخم دروازې د خلاصېدو سره سم موږ هم هلته ورغلو تر څو له نږدې نه دراستنه شو مسافرو له حاله ځان خبر کړو. دوی په تورخم کې ازادي راډیو ته وویل د کرخې هاخوا په زرګونو افغان مسافر لا هم په انتظار کې پاتې دي او پاکستانی ملیشیا اجازه نه ورکوي چې په یودمي ډول خپل هیواد ته راواوړي. دوی وویل د سې شمې پورز درې میرمنې او دوه ماشومان چې ناروغانو د ډېر انتظار له امله سا ورکړه.
درې زنانه وي او دوه ماشومان ما په خپل سترګو د چمړې سودال ته اب کټ کې اچاته کړو خو ته یو د سې حال د چا قسم په خدای ده
دغو تازه راستنه شوو مسافرو زړونه له ګیلو ډکو او په خبرې د تیرو 13 ورځو په موده کې پر دوی د ظلم انتها شوي. دوی وایي نه یوازې وهل او ټکول شوي، بلکې هغه پیسې چې دوی د تداوی لپاره وړي وي هلته ترې پولیسو اخیستي.
وزات تاسو چې وبس راو یو د شاو د کبسلو سلو کبزرو زرب شخص نه به پاسپورت کارت او نه به شخص د کارت کاتون به خته کارت او بس هم د پیسې بس پیسې د شو جب کیا چول زاز
ولا کنه انډیا څو وکین پاکستان څو وکین بل څو وکین بس غرن راته غوخه کیو دریا بون راته شور واکی
نن د خور
زم کړی وهلم تکولم غاړه می وګورته کښله ده.
په ورته وخت کې د ننګرهار ولایت وین اتا ولخ غنی ازادي راډیو ته ویل د تورخم دروازه په موقتی ډول خلاصه شوې ده ولی اساسي سنځ لا تر اوسه نه ده حل شوې.
کوم چې لزان سره پاسپورت درلود وړاندې پاکستان راتللی وو قانوني اسناد لري دوی کولای شي چې د تورخم لالاري ننګرهار تر استون شي. د تورخم لالاري اخوا هغه مسافرین پاکستانی چې دوی لزان سره قانوني اسناد لري کولای شي چې بیرته لاړ شي.
د ویلو ده چې په تورخم کې له دروازې دی غړه هغه افغان کډوال چې کورنۍ په پاکستان کې دی او دلته خپل خپلوان کور راغلي وو هغوی هم بند پاتې دي. دوی وایي پاسپورت او مهاجر کارتونه په لاس لري. د پاکستان قونسلګری ورته ویزې هم ورکړي خو اجازه نه ورکوي چې خپلو فامیلونو ته سانه شي. دې کډوالو د پاکستاني چارواکو نه غوښتنه کوله چې د تورخم دروازه دی د څو میاشتو لپاره خلاصه کړي تر څو په پاکستان کې میشت افغان کډوال خپل هیواد ته راستانه شي.
بمردل چې د تورخم او چمن دروازې پرون پرانستل سی ویدی د پاکستان د سرحدونو وزیر ویلا افغان چارواکو سره خبري روان دي کارتیاوه دغه دروازې به دوی نوري ورځې هم پرانستي وي. تفصیل لکوټه د برکوال میاخیل پر راپور کې
د سه‌شنبه په سهار چې د تورخم او سپین بولدک سرحدي دروازې لانه یو پرانستل سوی زرګونه خلک بیا د پولې وی بلې غاړې تر رسیدلی وو او د دروازو د پرانستل کېدو انتظار یې کاوه. د پاکستان په وخت پر 9 بجې چې دغه دروازې پرانستل سوی نو د خلکو دومره غاڼه غونه و چې په تورخم کې د پاکستان له خوا افغانستان ته وشتونکو یو سپین سره میرمن نورزیا د خلکو تر پښو لاندې سو او سا یې ورکړه چې ورسته یې مړی په امبولانس کې تر پولې واړول سو او د افغانستان پروان ولایت ته یوړل سو. له پاکستان افغانستان ته تلونکي اکثر افغانان دلته د درملنې لپاره راغلي وو چې وایي اوږده انتظار له سختو ستونزو سره مخامخ کړل. د تورخم پر پوله اوښتونکي یو سپینږری افغان وایي
دلته ایسارو ما وسوالم خوشاله یي مریضان لپاره دې خو دا خو کوم خلک چې راغلي دلته مې ایسارو کنه هغه لپاره مشکلاتونه خو حل شي کنه.
پر پوله دواړو غاړو ته پرون هغه خلک اوښتل چې ویزې لرلې خو کوم پاکستانیان چې افغانستان ته اوښتي وو او پاکستاني شناخت کارډونه ورسره وو او کوم افغانان پاکستان ته راوښتي وو او خپل افغاني تذکرې لرلی هغوی ته هم تر پولې دا وښتو اجازه ورکړل سوه. خو داسې کسان هم پاکستان چې هیڅ اسناد نه لري او په پوله کې بند پاتې دي. چمن ته نږدې پر پوله وښتونکو یو ځوان وایي
زه افغانستان سره راغلی وم دلې په هسپتال ته راغلی وم دلته بارډر دروازه بند او مشکلات وو دلته موږ نه ځای درلودې نه مو شی درلودې چې کومې پیسې زموږ سره سره وې چې هغه پیسې زموږ ټول ختمې سولې.
د ترلاسه سوي شمیرو له مخې پرون د تورخم او سپین بولدک له لارې شاوخوا 10,000 کسان افغانستان ته اوښتي او د 2,000 په شاوخوا کې کسان له افغانستان او پاکستان ته راوښتي دي او نن دغه دروازه بیا پرانستل سوي چې د خلکو د اوښتو لړۍ ور باندې پایل سوه. دغه پوله 19 ورځې وړاندې تړل سوي وه چې د تجارت لپاره لا هم په بشپړ توګه تړلې ده خو د عامو خلکو لپاره به نن چهارشنبه لا هم تر ماښامه پرانستې وي. د یوې اندازې له مخې په پاکستان کې 25,000 افغانان بند پاتې دي او غواړي چې خپل هیواد ستانسی. خو پر پوله غنی غونې ته په کتو سره د پاکستان د سرحدونو مرکزی وزیر جنرال عبدالقادر بلوچ پرون په مرکزی پارلمان کې وویل ل افغان چارواکو سره خبرې دوام لري کارتیا و پوله به د عامو خلکو پر مخ 2 ورځې نور هم پرانستي وساتل سي. خو په اسلام آباد کې افغان سفیر لا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
د افغانستان په ختیځ کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د ښځو نړیوالې ورځې په مناسبت په امنیتي سکتور کې د ښځو د ونډې پر پیاوړتیا ټینګار وکړ. تفصیل د باز محمد عابد پر راپور کې
د افغانستان په ختیځ سیمه کې د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون مشره صبرینه حمیدی وایي د سیمینار له جوړېدو یې موخه دا و چې څنګه کېدای شي چې خزینه پولیسو ته په کاري ساحه کې مسؤلیت تضمین شي او په دغه برخه کې د کلتوري ننګونو مخه ونیول شي.
خاصه موخه او هدف د دې نه دا چې هغه مېرمنې چې ملي پولیسو او ملي اردو په صفوفو کې کار کوي موږ څنګه وتوانیږو چې دوی ته مسؤله کاري محیط برابر شي، د دوی ظرفیتونه لوړ شي، د دوی توانایي لوړ شي، د کوم ټولنیز ستونزې چې دوی ور سره مخامخ دي د هغې ټولنیز ستونزو نه د اخلاص شي، ټولنه کې ذهنیتونه د دوی په وړاندې آماده شي چې دا اړتیا ده چې موږ په دفاعي او امنیتي سکتورونو کې موږ اوناسه طبقه ولرو.
د ننګرهار د ښځو چارو ریاست مشري انیسی عمراني وویل دوی د کورنۍ او چارو له وزارت سره د خزینه پولیسو په جلب او جذب کې پوره مرسته کوي.
ښځو چارو ریاست څنګه چې د وزارت داخلي سره تفاهم نامه لري د خویندو په جلب او جذب کې بعد ښځو چارو ریاست حالی زلی کوي. تر دې دمه موږ لس پولیسي معرفي کړي دي او کوشش کوو چې نور هم معرفي کو د خلکو ذهنیتونه باید روښانه شي چې څنګه نارینه پولیس په یو ځای کې شتون لري نو خویندې هم هلته ډېر یو مهم سهم لري.
د ننګرهار د ارشاد حج او اوقافو رئیس مولوي عبدالظاهر قانی وویل په شرعي لحاظ ښځو ته دا حق ورکړل شوی چې د امنیتی سکتور په هر برخه کې فعال ونډه ولري.
په ټولو قضایو کې موږ باید قاضیانې زنانه ولرو، موږ سره والانې ولرو،
جنایی جرمونه که شما جنایی کارمند د پولیس اون لرود د خو حقوق د مونږ څنګه رسېږي حکم څنګه به عدل تامین اسلام به عدل بلال چې ال تحقیق ونه شي ال قضایا ونه چلل شي مجبوری مونږ باید پولیس ولرو.
په ننګرهار کې د امنیه قومندانۍ چارواکي وایي چې دوی سره په دغه ولایت کې 50 تنه ښځینه پولیس چې ساتونکي ساتنمنانې او افسرانې پکې شامل دي په دندو ګمارل شوي چې ځینو یې په بهرنیو هیوادونو کې پولیسي زده کړې هم کړي خو زیاتوي چې د کورنیو چارو وزارت هڅه پیل کړي چې په ټول افغانستان کې د ښځینه پولیسو جلب او جذب ګړندی کړي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د څلورو ناامنو ولایتونو له والیانو او نورو پوځي مشرانو سره پر امنیتي وضعیت خبرې وکړې. د تورخم او سپین بولدک دروازې بنن هم د هغو افغانانو پر مخ پرانیستې وي چې له پاکستانه خپل هیواد ته ستنېږي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتوالي خبره کوي. ایران وایي د امریکا د ولسمشر د موقتې پرېکړې په وړاندې د غچ اخیستونکو اقداماتو په لړ کې به ایران ته امریکایي اتباع له داخلېدو منع سي. ترکمنستان له خپل ګاونډي هیواد ازبکستان سره د اړیکو د ښه کېدو د یوې هڅې په توګه د دې هیواد د پخواني ولسمشر اسلام کریموف په نام یادګاري څلی پرانیست. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر وایي امریکایي سیالې ډاډ ورکړی چې واشنګټن به له کیف څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. د شیزینا ژورنالیستانو د ملاتړ د نوي مرکز مسولان وایي چې په رسنیو کې د شیزینا خبریالانو ونډه په تیرو دوو کلونو کې نږدې 50% کم شوې ده. واصل ویسل
په کابل کې د خزینه ژورنالیستانو د ملاتړ په نوم د نوي مرکز ته پرانستې په مراسمو کې د یاد مرکز مسولینو په رسنیو کې د خزینه ژورنالیستانو د ونډې په ډیروالي ټینګار وکړ. د یاد مرکز مشره فریده نگزاد وایي د تیرو دوو کلونو په پرتله اوس مهال په رسنیو کې د ښځو ونډه ډیره کمرنګ او تته شوې ده.
د 16 میلیونو له امله د ښځو ونډه حتی تر 50% کمه شوې. دوه کاله وړاندې مو چې د هیواد په کچه په رسنیو کې د ښځینه ژورنالیستانو ونډه لیدله له بده مرغه چې موږ اوس د داسې حضور شاهدان نه یو.
اغلی نگزاد وایي دغه مرکز لاره به هڅه وکړي چې د خزینه ژورنالیستانو ستونزو ته رسیدګي وکړي او په رسنیو کې کار ته وهڅوي. دغه مرکز مسولین وایي په رسنیو کې خزینه ژورنالیستان په ټیټو پوسټونو کې دي او د رسنیو مشران د دوی کار ته په کمه سترګه ګوري. دا په داسې حال کې ده چې 2018 کال د افغان خبریالانو لپاره تر ټولو خونړی کال بلل شوی چې 12 خبریالان پکې وژل شوي او د خبریالانو په وړاندې د زور زیاتي او تاوتریخوالي له 1500 څخه ډېرې پیښې ثبت شوې دي. اوس مهال په هیواد کې شاوخوا 200 راډیوګانې او یا ټلویزیونونه او په سلګونه چاپي رسنۍ فعالیت لري چې د رسنیو څخه د ملاتړ ټولنو او فعالانو په خبره د خزینه ژورنالیستانو حضور پکې کمرنګ دی. د رسنیو څخه د ملاتړ ادارې او ژورنالیستان په رسنیو کې د خزینه او خبریالانو د ونډې د کموالي لامل نامني او د خوندي کاري چاپیریال نه موجودیت او یو لړ عنعنوي دودونه ګڼي. د افغانستان د لومړی میرمنې سلاکار زهره یوسف وایي چې په رسنیو کې د ښځو د کار په اړه ذهنونه لا هم تیاره پاتې دي او باید په دې برخه کې ذهنیت جوړونه وشي. په ورته وخت کې د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي دغو مراسمو ته په خبرو کې وویل چې د هیواد ټول خبریالان که هغه نارینه دی او که ښځینه په ډیرو سختو شرایطو کې کار کوي او د ټولو باید یو شان ملاتړ وشي.
ما نباید حوزه رسانه را بر اساس تقسیم میان
موږ رسنیزې حوزې باید د ښځینه او نارینه په نوم تر څېړنې لاندې ونه نیسو، بلکې رسنیزې حوزې باید د یوې رسنۍ په توګه تر بحث او څېړنو لاندې ونیول شي او د خبریالانو ملاتړ او څېړنه هم باید د یو خبریال په توګه وشي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مشر نجیب شریفی بیا غونډې ته وویل چې د ښځینه ژورنالیستانو څخه د ملاتړ د نوی مرکز باید د نورو کارونو تر څنګ د ښځینه ژورنالیستانو د ظرفیت لوړونې او مسلکیتوب لپاره هم کار وکړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د مارچ اتمه د ښځو د پیوستون له نړیوال ورځې سره برابره ده، خو په افغانستان کې بیا دغه ورځ په سیمبولیکه بڼه لمانځل کیږي. عبادالله حننزی تفصیلي رپورټ لري.
د مارچ اتمه د ښځو د پیوستون نړیواله ورځ له امله تر شعاره په 1950 میلادي کال کې د نیویارک د ښار د نساجۍ فابریکې ښځو د خپل انساني کرامت او انساني حقونو د ترلاسه کولو لپاره په لاریونونو او اعتراضونو لاس پورې کړ. دا ورځ د ښځو پر وړاندې د ظلم، استبداد او نژادي تبعیض پر خلاف د مبارزې د پیل ورځ وه. خو د ښځو د عدالت غوښتنې دغه مبارزه دلته ختمه نه شوه. په کال 1908 کې، یعنی پوره 150 کاله وروسته، د دغې فابریکې زرګونه ښځو یو ځل بیا د خپلو انساني حقونو او په ټولنه کې د ښځو پر وړاندې د ظلم پر خلاف پورته شول، او دا ځل یې د خپلو وینو په بیه اعتراضونه او مظاهرې وکړې. او په دې اعتراضونو کې شاوخوا 130 تنه ښځو خپل ژوند له لاسه ورکړ. په راپورونو کې داسې هم راغلي چې دا ښځې عملا د فابریکې د مالکانو لخوا په فابریکه کې وسوځول شوې، چې وروسته ورته د پیښې رنګ ورکړل شو. دوه کاله وروسته په کال 1910 کې د نړۍ له 12 هیوادونو څخه له 100 نه زیاتې ښځې د دوی د حقونو لپاره سر راغونډې شوې، او د ښځو د انساني حقونو د ساتنې لپاره یې یو پریکړې لیک صادر کړ. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې سرپرست شروټي عبدالحی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
په 1910 میلادي کال کې د ښځو یو پراخ خوځښ جوړ شو، او په 1914 میلادي کال کې په جرمني کې ښځې سره راغونډې شوې څو په ټوله نړۍ کې د ښځو حقونه وغواړي، هغه څه چې تر هغه وخته ورته نه و ورکړل شوي. دا دقیقا د مارچ 8 نیټه وه، نو ځکه دغه ورځ په رسمي توګه د ښځو نړیوالې ورځې په توګه ونومول شوه.
ملګرو ملتونو په 1915 کال کې د مارچ 8 په لومړي ځل په رسمي توګه د ښځو نړیواله ورځ ولمانځله، چې تر اوسه د نړۍ په زیاتره برخو کې لمانځل کیږي. د دې ورځې د لمانځلو هدف په ټولنه کې د ښځو بنیادي انساني حقونو خوندي ساتل او دوی ته د تعلیم، کار او روزګار لپاره یو شان موقع برابرول دي. په افغانستان کې د ښځو د پیوستون نړیواله ورځ په لومړي ځل په 1946 کال کې ولمانځل شوه. دغه ورځ د افغانستان د لومړۍ ښځینه سفیرې اناهیتا راتبزاده په هڅو د افغانستان د ښځو د ډیموکراتیک سازمان په تالار کې په ډیرو شاندارو مراسمو ولمانځل شوه. د افغانستان د ښځو شبکې غړی شهلا فرید وایي:
انایتا راتبزاد چې یو افغان ښځه وه، د لومړي ځل لپاره د دغې ورځې د لمانځلو لپاره هڅې وکړې، او دغه ورځ په رسمي توګه په افغانستان کې ولمانځل شوه. له هغه وروسته کله چې د خلق دیموکراتیک ګوند واکمني نسکوره شوه، د مجاهدینو او طالبانو په واکمنۍ کې له دغې ورځې څخه هیڅ ډول یادونه ونه شوه، او دغه ورځ هیره شوه.
که څه هم له تیرو 15 کلونو راهیسې دغه ورځ په افغانستان کې د غونډو په نیولو او د لوړپورو چارواکو په ویناو لمانځل کیږي، خو د ښځو د یو شمیر فعالینو او په ولسي جرګه کې د خلکو د یو شمیر استازو په باور دا لمانځنه یوازې یوه سمبولیکه بڼه لري، او د عمل او شعار ترمنځ یې ډیر واټن دی. په ولسي جرګه کې د بدخشان د خلکو استازی فوزیه کوفي وایي: د ښځو حق او ارزښت یوازې په شعارونو او سمبولیکو لمانځنو نه پر ځای کیږي، بلکې عملی اقدامات باید ترسره شي.
سراسر کشورهای جهان به خاطر تجدید تعهد
دغه ورځ په ټوله نړۍ کې د ښځو د حقونو په برخه کې د ژمنو د تازه کېدو په هدف لمانځل کیږي. په افغانستان کې هم په نمایشي بڼه لمانځل کیږي، خو زه په دې باور یم چې یوازې د محفلونو په نیولو او د شعارونو په ورکولو نمایشي بڼه لرل شي. موږ په هغه هیواد کې چې 40 کاله پکې جګړه وه او تر ډېره ښځو پکې قرباني ورکړې، ټینګو ژمنو ته اړتیا لرو چې پرته له کومې سلیقوي چلند څخه وي.
د ښځو د برخې د فعالینو په خبره په ښځو روان ظلمونه یوازې یوه سرچینه نه لري، بلکې کلتوري، سیاسي، اقتصادي او بیلابیل نورې سرچینې هم لري. دوی وایي په افغانستان کې فرهنګ د وخت له تیریدو سره اصلاح شوی نه دی. حال دا چې د ټولنې په فرهنګ کې باید د وخت او زمان په تیریدو سره اصلاحات راشي. یو شمیر ښځې په دې باور دي چې لا هم په ټولنه کې داسې ډېر ذهنیتونه شته چې د ښځو د پیوستون او د ښځو د نړیوالې ورځې د لمانځلو خلاف دي. د تصوی په نوم د ټولنیز او فرهنګي بنسټ غړی فاطمه حسنزاده په دې اړه وویل:
موږ په افغانستان کې له دوه ډوله مخالفینو سره مخ یو. هغه مخالفین چې پوهیږي خو قصدن د ښځو د پیوستون مخه نیسي، دا هغه کسان دي چې سواد هم لري او په حکومت کې هم ونډه لري، خو د ښځو د پیوستون سره ګټې له خطر سره مخ کیږي. او بل ډله هغه مخالفین دي چې سواد نه لري او د مذهبي پلوه د دغې ورځې پر وړاندې افراطي چلند کوي.
د ښځو د برخې فعالین وایي په ښځو ظلم کوونکي یوازې نارینه نه دي، بلکې هغه ذهنیتونه دي چې ښځه پکې تر نارینه ټیټه ګڼل کیږي، او په خبره یې دغه ذهنیت ډېرې ښځې هم لري او په نورو ښځو یې منل غواړي. د دوی په باور د ښځې په اړه دغه منفي ذهنیت په پیړیو کې جوړ شوی او همدومره کار ته اړتیا لري چې له منځه لاړ شي.
خبریاست. په بریتانیا کې د نړۍ تر ټولو چټک کمپیوټر جوړ شو. دا کمپیوټر د ډي ان ای له مالیکولونو طرحه شوی او د محاسبو په لړ کې تکثیری شي. د ساینس ډیلی د راپور له مخې د بریتانیا د مانچستر پوهنتون ساینس څېړونکو چې دا کمپیوټر یې جوړ کړی وایي چې هر هغه څه چې الکترونیکي، کوانتومي او نور کمپیوټرونه پروسس کوي دا کمپیوټر یې محاسبه کولی شي. دوی وایي چې د نړۍ دا تر ټولو تیز کمپیوټر په خورا لږ انرژي لاین هله محاسبې حل کولی شي. تر دې وړاندې جاپان ویلي و چې سږ کال به د نړۍ تر ټولو چټک کمپیوټر جوړ کړي. جاپان د دې پروژې لپاره 19.5 میلیارد ینه چې 103 میلیون ډالر کیږي ځانګړي کړي دي. جاپانیان هیله لري چې د دغه کمپیوټر سرعت به 130 پټافلاپ ته ورسیږي او تر چینایي کمپیوټر به چې اوس د نړۍ تر ټولو چټک سوپر کمپیوټر دی وړاندې شي. جاپان غواړي چې له دغه کمپیوټره د سترو ډیټابیسونو د تحلیل او انالایزیشن په اړوندو څېړنو کې کار واخلي. له دې کمپیوټره به تر هر څه مخکې د بې چلوونکو موټرو او طب په برخه کې کار واخیستل شي.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د آزادی اوریدونکو د خبرونې مینوالو په سلامونه او نیکو هیله مو هرکلی کوم. ټول ته معلومه ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې تر بل هر وخت ډېرې ترنګلې شوې دي. که څه هم یو ښه خبر دا دی چې د پاکستان چارواکو د سه‌شنبه او چهارشنبه ورځو لپاره په موقتی ډول د تورخم او سپین بولدک لارې پرانستلې، خو لا هم ډېری افغانان د افغانستان په وړاندې د پاکستان له چلنج څخه ګیله مند دي. په ځانګړي ډول په وروستیو ورځو کې د کونړ ولایت پر ځینو ولسوالیو د پاکستان لخوا د توغندیو شتلو ډیر افغانان په غوسه کړی دي. ازادي رادیو ته په دې اړه ستاسو ډیر پیغامونه رسیدلې دي چې د بیلګې په ډول به څو دلته په ګټه سره واورو. د چارواکو نظر به پر واورو او ورسته به ستاسو نور پیغامونه ته ورسو.
السلام علیکم. پاکستان ته هریا شهر نستا پاکستان د خبرې غوښتنې کولای چې په سرکارو کې رنګوري کړي پاکستان هرو اشرف غنی کټګوري د کګوري اشرف غنی خوډنه کټګوري بریټ ته خخ کوي ټول پاکستان د حکومت اعلان کوي دا د سکي د پمنګټ کې پاوا مو ته ټول په ګا کوسي د سر د په پړې کې نه شروع کوي ټول به یې هغه د هزار کلم هلاک او سلام په اسلام اشرف غنی د کټګوري.
السلام علیکم. زمانم عبدالباکر زابل له ولایت سره د ازادي د رادیو سره په تماس کې. پاکستان سي د لاري پر افغانانو باندې کړی دي او زموږ له افغانانو له مجبوري څخه چې هغه افغانان شالته کورونه دي یا هلته ماجر و دا دیش کاله دی دغه افغانان دفاعي پاکستان بلله او نن هغه افغانان دی د ځان دښمنان بولي. نو دلته نه تورستان ستاسو حالته نه وانان تورستان دي چې په پاکستان کې تورو کې دا تلویزیون کاله کم اوان په کم اسناد گیستوي عدالت سي تورې کوي دا دغه تورستان د خپل تورستان دي هغه تورستان دي چې ډیرو ځلې دي د خپل د سونی ماره د اوسي خوري نو دی دا وانان له مجبوري څخه دا کار اخی افغانان دی باید خپل ملک ته لدو خپل ملک ته ځان راورسي خپل ملک ته راشي او دا نور د دوه دلته کار کوي په اړه کوم ژوند بیا د پاکستان د تورو پنجابیانو له ظلم او ستم د ځان دا وباسي را دي چې خپل کورونو ته نو دي نو د دې تر استعمالو د دې تر ظلم ځان نه لاندې کوي او هغه ورونه چې حالته د مجبوري له لاسه دلته نشي راتلای هغه دې نور د دې له استعمال او د دې له اشغال ځان خلاص کی. پاکستان اسکل نواړی افغان عمره دا پاکستان دا وانانو د مجبوري سکارا خوسته دا او اسکل نواړی چې وانان آباد یا سوکال
د زابل ولایت ته شمولځو د سواري کاپرتا څخه تسلیم شمولځي خبره کوم. تعجب ور خبره ده چې څوک وي او هبل ورته وای وای منیو دا پاکستان چې پر دانګام باندې دراکټو ټانو وارونه کوي ډیر څه تامه کوونه هغه خو نو چې اثرای وسړي ته ډیر خوشونه یې بیا کله هغه مکوان کی ته څه تخته غوسه په سړي باندې سره مو.
السلام علیکم، زه عبید الله د کندهار ولایت څخه دا پیغام تاسو ته پرځم. مول د ډاکټر صاحب اشرف غنی د پالیسی څخه ډیر خوشاله یو، ځکه چې د پاکستان د لارو بنجدو زموږ پر ژوند هیڅ تاثیرات نه دی اچولي، په خوراکي موادو کې هیڅ تاثیرات نه دی راغلي. نو زموږ د ډاکټر صاحب اشرف غنی څخه دا خواهش دی چې کوم وخت د افغانستان میوې ورسیږي، په خصوصا د کندهار میوې ورسیږي، نو د لارې په باره کې دی یو سنجس اوس لا ورته وکړي. مننه.
السلام علیکم، آزادی از ترکمون کتا امار ولایت از تاسر تماس کنا پاکستان کا نرد پکار پاکستان کا نوات نگی پکار کی بون خاصا بون ربان دا پاکستان دے من دے افغانستان دو خان دا وز دے ربغانی پاکستان نت پیر زرمی پاکستان وقت دے من دو خمان دا سلام علیکم.
زه عبدالخالق مبارز د هلمند ولایت یم، مګر پروت په کندهار کې یم. زه د ازادي راډیو کارکوونکو ته ډېر په درنښت سلامونه ورته وړاندې کوم. بعد سلامه دغه زما پیغام و لوړپوی چارواکو ته ورورسوئ چې چیرې تاسې نشئ کولی د پاکستان په مقابل نشئ هېڅ نشئ ویلی. موږ دغه موږ مجاهدین چې یو د پخوا د روسیانو په مقابل کې جنګېدلي، اوس هم د تورمخ په مقابل کې جنګېږو. زه د څلور رقم سلاح او مسلکي هم باسې پر موږ غږ وکړي چې موږ ورسه مقابله یې وکړو انشاءالله په زور د خدای. او دغه وکیلانو ته مې خواهش دا دی چې تاسې ولې یو هېڅ نه وایاست، که وګړی رانیولې یاست، که شورای ولایتي وکیلان یې، که پارلمان یې، که کچیر د سنا مجلس غړي دي، ټول چپه خوله ناسي، ټول افغانستان رئیس جمهور پورې ګرځ چپه خوله ناسي. که ته سینې کوي ته خیره نورې کوله ځغ نه کوي تا خو د ول او ما ټول پیژنې ان شاء الله. زه د هیڅ اتم نه بیرېږم، بس ما سر د افغانستان قربان دی، زه افغانستان ته مده یم. السلام. زه دې راځم
محمد اشرف غنی زموږ وایي چې پاکستان پر افغانستان باندې توکنه راغورځي. څنګه دې په دغه دغه کې څه نه کوي، په دغه مخکې چې پاکستان لار بند کړی، د بای چې دغه خاصم بند شي، دوی بای چې د لار چې غیر خلاصه کې دوی بند شي، د افغانستان چې دی د مچا غږی په وخت دی افغانستان پر پاکستان باندې دغه دروده بچی دروده. اوس دوی وایي چې پاکستانیان باندې ځان په موږ باندې بچی وکړي، موږ باندې ځان څه دی په تنګو وایي چې د افغانستان حکومت په دغه باره کې ډېر غټ کام واخلي. موږ غواړو که په پاکستان باندې جنګ شروع شي، موږ ټول افغانان وه دغه ته چمتو یو چې دا جنګ ته وسره دغه شو. وسلام، ازادي راډیو ته په احترام جلیل د هلمند ولایت.
الو، السلام علیکم، زه د پنجوایي ولسوالۍ د بازار ته خبره کوم. زه اشرف غنی ته وایم چې د دغه تور جنگیانو او د داسنګیانو سجې د کونړ وب په ټپ راوتړي، دارونی خوږي وب د سر راوتړي، د کدي خپل د پښو بار غورځي. او زه پر جمهور رئیس اشرف غنی باندې دا ځخ کوم چې پر خپل کلوج او پاو کې چې ځکه د د اوبو بندونه یاد کړی، چې دا د ذلیل ملک په پاکستان سره وټړي، د داسنګیانو پنجابیانو سره جرا وټړي، نو ځکه د دې چالو ماشتا پر مرنې سره اتلای. مننه، تشکر.
سلامونه اونې کې هلي مې ومنه در سره د لیکون کړی خطر اغله امام الله هم د کونړ ولایت څخه. دا د پاکستان لوري چې کوم بریدونه تر سره کیږي، دا خو یو غنی انساني کړنه ده چې باید دا تر سره نشي. دغه غوښتنه مې ده چې د ازادي راډیو لارې نشر شي. بس الله پامان.
بله، السلام علیکم، زه خان محمد اسلامیار یم، د هلمند ولایت د نادعلي ولسوالۍ د اسمت بازار د کلی څخه سایس څخه دغه پیغام پرې ځمه. ما دغه اشرف غنی څخه دغه غوښتنه ده چې ول در پاکستان په اړه یو سره وایي، موږ وطن یې را در به در کوي، توغندۍ ورځ باندې را غورځي، مسلمانان یې ختم کړه، کورونه یې را خراب کړه، چې ول دغه پاکستان په اړه یو ټول غبرګون خو خپور کړي، یا ولس دغه ملت ته اجازه ورکړي چې د پاکستان پر ضد جهاد وکړي. خدای په امان.
مننه محترم وروره، ستاسو پیغام او ګلې مو د خبرې کړې. هم دې ورځو کې د افغانستان د قومونو او سرحدونو چارو د وزارت مرستیال حاجی محمد یعقوب احمدزی کونړ ته تللی وو، څو دغه راکټي بریدونو له کبله رامنځته شوی وضعیت له نږدې وګوري. هلته زموږ همکار روح الله انوري ورسره مرکه کړې ده، او لومړی یې پوښتنه ځینې کړې چې له تیرو څو کالو د پاکستان پوځ د کونړ پر خاوره توغندیز بریدونه کړي دي، د دغو بریدونو د بندولو لپاره افغان دولت او په ځنګړي ډول د قبایلو وزارت څه کړی دي؟ ښاغلی احمدزی په ځواب کې وویل،
دې کې شک نشته چې رښتیا هم دغه لړۍ لډېره پخوانه را روانه ده چې نه تنها په کونړ کې په ننګرهار کې زموږ نورو ولایتونو کې لکه پکتیا پکتیکا دغه لړۍ د توپولو دا د مرمیو چې زموږ ټیر ولس یې نارامه کړی ده او موږ په دې له هغه کې تلفات هم درلودله. موږ هم د سفارتونو له لارې نه هم د وزارت خارجه له لارې نه دوی سره ناستې شوي دي. حتی تاسو به شاید یاستئ چې په دغه یوه هفته کې په کابل کې درې وارې د پاکستان سفیر راوغوښتل سو، هم وزارت دفاع ته راوغوښتل سو، دوه وارې وزارت خارجه ته راوغوښتل سو او دوی نه دا غوښتنه وسوله چې د دغو مرمیو نه د دغو توپونو چې بې ګناه خلک دلته وژل کېږي د دې مخنیوی وکړي. نو موږ امیدوار یو چې پاکستان حکومت په دې باندې پوه شي چې دغه توپوهنه یا دا مثال دا مرمۍ چې دلته راځي په دې باندې د خلکو ارادې نه ضعیفه کېږي، دې کې د ولسونو نفرتونه نور هم را اضافه کېږي، د دوو ملکونو بدبنیانې را پیدا کېږي. نو موږ هیله ده چې د دې مرمیو مخنیوی وکړي د صلح آمیز له طرفه. ده
تاسو خو به د پولې اغاړې ته قومي مشرانو سیاسي رهبرانو سره هم تماس لرئ، هغوی په دې برخه کې تر اوسه څه کړي تاسو ورسره اړیکې نیولي که نه؟
د موږ د وزارت خارجې تر څنګ د موږ د سرحدونو قبایلو چارو وزارت مستقیما له قبایلو سره د موږ ارتباطات د ډیورنډ کرښې نه اخوا ته موږ وخت په وخت له مشرانو سره ناست یاستو او موږ دوی ته ویلي چې بعضې خلک د دې غوښتنه کوي چې باید بالمثل معامله ورسره وسي. موږ دا مخکې هم ویلي، اوس هم وایي چې د موږ په ډیورنډ کرښه که اخوا دي که دې خوا دي، ټول د موږ ورونه دي، د هغوی درد د موږ درد ده، د هغوی خوښي د موږ خوښي ده. نه غواړو چې د موږ لکه دوی چې دغه عمل اجرا کوي موږ بالمثل عمل اجرا کړو، په دې چې د موږ هلته ورونه دي. نو هغوی هم قبایلو موږ سره په دې مورد کې هلې ځلې شروع کړي دي چې څنګه وکړی شو چې د دغه توپونو د دغو مرمیو مخنیوی وکړي. دوی هلته هم جرګې نیولي دي په مختلفو جنسیو کې سره ناست دي، هغې خوا حکومت سره هم په ارتباط کې دي، دلته موږ سره هم په ارتباط کې دي. او په دې کې دا دوه ولسونه که د مرمۍ یا د دې چې جلاوالی یا بیلوالی به راولي قطع نه راولي، په دې کې نور هم دوی سره متحد کېږي، نور هم سره یو ځای کېږي.
مهین صاحب، د پاکستان د حکومت دغه بریدونو او د لارو بندولو نه همدا مطلب دی چې دغه خلک سره جدا کی که نور څه مقاصد به هم لري؟ تاسو په نظر
دوی خو خپل مقاصد لري، یو خو غواړي چې دغه کومې نقطې چې د ډیورن په کرښه پرتې دي چې هغه تخلیه کړي او دوی وړاندې راشي. بل د دوی دا هدف دي چې دا د لارو تړلو د دوی خو بهانه باندې سیاره دلته تروریستان دي یا د موږ مخالفین دي، د دې په بهانه باندې چې موږ غواړو چې دغه نقطې چې دلته د موږ په توپونو باندې ولو د موږ مخالفین دلته دي. خو دغه خبره نه ده، موږ چې دا نورو په ننګرهار کې ولیدل، محمد جسی کې ولیدل، یا په پکتیا کې، کله چې دوی دا منطقې په توپونو باندې ولي بیا دوی دا خپل فوج را وړاندې کوي، اولته ځای په ځای کېږي. او دا موږ په پکتیکا کې ولیدل، پکتیا کې ولیدل، او کان لري په کونړ کې هم دا خبره ده چې دوی هدف همدغه دی چې منطقې تحلیه کړي او خپل فوجونه او خپل قواوې مخته راولي.
دا هغوی د پرمختګ د پاره افغان دولت ته څه په کار چې باید څه وشي ولسونو ته څه په کار؟
موږ خو مخکې دغه خبره په میډیا کې هم کړې، رسې دولت سیاست هم همدغه ده چې موږ له خپلو حریم نه، له خپلو سرحداتو نه، له خپلو هغه کومې کرښې چې د لوغو نه هم دولت کلکه باندې دفاع کوي، هم ولسونه.
د افغانستان د قومونو او سرحدونو چارو د وزارت مرستیال حاجی محمد یعقوب احمد زی و تر یوې لنډې وقفې وروسته به ستاسو نور پیغامونه هم خپره کړو او اورېدو ته راسره پاتې شئ.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم، زه د کندهار ولایت د میوان ولسوالۍ څخه خبره کوم. د کندهار ولایت د میوان ولسوالۍ کې ډېرې چاپې وکې دي، مظلومان شهیدانې دي یا بنجان کېږي، باید دغه مخنیوی وشي. د لولپورې چارواکو ته مې دغه غوښتنه ده دغه چاپې په میوان ولسوالۍ کې نه وایي. وسلام.
زه چلاوی صاحب د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ څخه. زموږ په ولسوالۍ کې څلور دېرش مکتبونه بند دي چې پیسې وځي په دا پنځلس کاله کوم د دولسم فارغ نه لري، او د کندهار څخه بیا تر معروف ولسوالۍ پورې غځېدلې لار هم خامه ده چې دوه ځله منظر شوې ده، پیسې ورباندې راوتلي دي او هغه پر هغه لار نه دي لګول شوي، هغه شخصي جوبونو ته تللي دي.
السلام علیکم، د راډیو ازادي او ټولو کارکوونکو سلامونه وایم. زه د ایران له کیران خبرې کوم، د افغانستان د غزنی ولایت. دی ګلاندی ولسوالۍ د شونکې د کلی اوسیدونکو یې ماجو ټاکین. اول می د غزنی ولایت له والي صاحب چې دا غوښتنه ده، دویم دی امیر روغتیا له رئیس څخه د ګلاندی ولسوالۍ هغه پخوانی په جنډې په بازار کې جوړ کلینیک چې د مجاهد په خوا جوړ په وخت کې جوړ شوی ده، نو اوس موږ د ډاکترانو ستونزې لرو. اول خو د کلینیک هغه زړه ودانۍ ولاړه ده، په دا 15 کاله کې هیڅ کار نه دی شوی. او دویم هغه ډاکتر چې راځي سار په 9 بجې راځي، په خپلو سترګو لیدلی حال زه درته وایم، په 12 بجې دي د شپې له خوا خو نه وي او بعد له ماشکینې هم نه وي، نو کوم هغه متخصص ډاکتر هم نشته کې. او هغه دوا سه کلینک ته راځي هغه هم خلکو ته په سمه توګه نه دي رسېدلی. نو ما دا غوښتنه له والي صاحب چې او د سیان روغتیا له رئیس چې ده، باید موږ د ولسوالۍ تقریبا 1,00,000 نفر نفوس لري او په څلورګار یې پرته ولسوالۍ ده، نو باید یعنې روغتیا رئیس باید نو مشکلات حل کړي. ځکه د غزني په 300 وایدو ولسوالۍ 1,300 ولسوالۍ یا وایدونه لري، ګیلان پسترینه ولسوالۍ ده. له اره نظره نو د دولت ټول ریاستو هیڅ کار په ګیلان کې نه کوي، او که څه هم په بازار کې امنیت هم ده. وسلام.
السلام علیکم. زه د کندهار ولایت نه خبرې کوم. زه رښوانه محمد لان نیزم ورور جان ده. د بازار کې زه عسكر نه ډیر څنګه یو اتمه مټران چې نورو راځنه شایسته مټران نه مټران ځکه نو تکي کزاله مټران ډېر دی دې په ځابه ډېر سپازاب ما موږ دې په تکلیف کې درو شو نه موږ نو خدای غریبان یو کنه نو ودی موږ دا چا تکلیف ورکو خو دې موږ ډېر په ځابه و سلام وکړه ته.
السلام علیکم. دا د جړی په سوال کې دا د امیر د ډاکټر کاله باندې دا نور زاینه چې په وطنو کې دا واکسین د کوښنیان لپاره کوو ته وړي، او دا د جړی د ولسوالۍ واکسین والا چې کوو ته نو وي دا کوښنیان کچيري د وسی د زالي دمبر په غاړه کې کچيري دا شي چې نشي واکسین اول زموږ ټول کوښنیان چې نه واکسینې مګرازه دي په نورو منځکو کې په سره یو ګرځي د وازو ته وځي دا غټ تاوان. السلام علیکم.
السلام علیکم. زما نوم حکمت الله ده. سنجن ولسوالۍ څخه خبره کوم. لازم ده سنجن لوی لاره بند ده، دغه ته حکومت یې رقم لره نه وکړي چې د بل بار کې راځي، لکه موږ خلک ډېر په تشویش دي.
السلام علیکم. ایت الله ان کوم نه آزاد رادیو ټول کارکونکو او ریډیو ته سلامونه وړاندې کوم. او پس سلام می ډاکټر صاحب سره غونډې ته دا پیغام ده و چې کله ملک زراعتي شي به رسو باید صنعتي شي. نو هله مې دا ده چې ډاکټر صاحب اشرف غني ټول ترجیح باید زراعت ته ورکړي، او زراعت کله راتلی شي چې د حکومت ټول انکشافي بودیجه باید په اوبو ولګول شي، او اوبه باید هغه داسې توچتي شي چې امکان ولري. د ځینې وروسته مې پیغام دا دی چې افغانستان کې د نورو هیوادونو کم فشار چې دی، نو یو د صحت په برخه کې دی، او دویم د سبزی په برخه کې دغه د افغانستان سبزی ده چې موږ په پنجابیانو خرڅو په 10%، او دوه درې میاشتې شتور د ساتلو نه وروسته بېرته خرڅېږي موږ باندې 5%. نو هیله مې دا ده چې باید کوشش د زراعت او د صنعت په برخه کې وشي، خو لومړیتوب باید د زراعت برخې ته ورکړی شي. وسلام.
السلام علیکم. د آزادی رادو اوریدونکو کارکونکو ته د ولسمشر د اجرایي د برېښنایي د تذکرو اعلان کول او د افغانانو ته بشپړ ورکول د دې مونږ ډېر ارکلی کوو، ډېر خوشحاله یو. چې نه مونږ خو چونکې د کرزي په دور کښې ډېر پته مو چې دا کار وشي، نو دا چې اوس وشو هم ډېر ښه کار دی، ډېر ښه میسج دی. نو دې سره به ډېر مشکل په سلو کې 80% مشکل به ورک شي، هم به اداري فساد وشي، هم به تروریستانو ډلو کې داسې خلک شامل نه شي چې د هغو دغه ګوتې ډیموکریکېږي او داسې دغه سیستم سره. نو دې سره به ډېر اصلاحات په ملک کې او په قانون چوکاټ کې په اداري فساد کې په سلو کې انشاءالله امیدوار یم چې 80-90% به د رول وروبوي. ډېره مننه کوم د اجرایي رئیس نه، د ولسمشر نه، دې ته یې ځانګړ وخت او ایزان وکړو. ډېره مننه.
مننه دوستانو په دې سره زموږ د نن ورځې د خبرونې وخت هم پای ته ورسید. مخکې تر دې چې د خدای پامانی وکم، دا یادونه کوم چې دغه خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو دوستانو د رغلو پیغامونو پر اساس جوړیږي. بیا هم کولای شئ موږ ته زنګ ووهئ او خپل ګیلې او شکایتونه را سره شریک کړئ. ازادي رادیو یې په پوره امانت سره خپروي. مننه کوم له خپل همکار تای روشن څخه هم چې د دې پیغامونو په تنظیمولو کې مرسته راسره کوي. او تاسو هم تر بلې خبرونې پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.